آغاز بهره برداری از شبکه 5G. پیش بینی ها درباره آینده مناطق ساحلی. گسترش تولید موتورهای برقی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خیر راغلاست. زه داود صدیقی یم. د انټرنټ پنځم نسل چې د 5G په نامه یادیږي یوه چټکه او د ډاډ وړ انټرنیټي شبکه ده، خو د دغې شبکې فعالول وخت غواړي. تر اوسه د امریکا په یو شمېر محدودو ښارونو کې ابتدایي لاسرسی ورته موجود دی، او د نیویارک په څیر په لویو ښارونو کې د دغې شبکې د ازمایلو لپاره کار روان دی. نو تفصیل ریپورټ کې.
د 5G انټرنیټ په درلودلو سره موټر خپل چلیږي او هالوګرامونه به په غونډو کې برخه اخلي. خو دغه راتلونکي واقعیت ته د رسیدو لپاره ډیر کار ته ضرورت دی او ازمایښتونه باید ترسره شي. په همدې خاطر څیړونکي په نیویارک کې د کازموس په نامه د بیسیم په یو امتحاني شبکې کار کوي.
کازموس د رتګرز، کولمبیا او نیویارک د پوهنتونونو، د نیویارک د خاروالۍ، سیلیکان هارلم، د اریزونا پوهنتون، سیټی کالج او آی بی ایم ګډه پروژه ده.
د امریکا د ساينس د ملي بنسټ په مالی ملاتړ کازموس یو پروګرامیدونکی بی سیم پلیټ فارم دی چې د 5G په ګډون د ټکنالوژیو د راتلونکي نسل لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
د ټکنالوژي او تحقیق د برخې څیړونکو په ریموټ باندې پکې لاګین کوي او خپل تجربه ترسره کوي. کچېری دوی داسې نظریات ولري چې په 5G کې شامل نه وي بلکې په راتلونکو نسلونو پورې اړه ولري، دوی دلته آزمایل شي.
د کازموس د پروژې یو ځانګړتیا دا ده چې په ښار کې ازمایل کیږي. د دغه پروژې لپاره د نیویارک د ښار د ویست هارلم په سیمه کې 1.8 کیلومتر ساحه په یو سرخلاصي لابراتوار بدله شوې او د اتصال په نقطو سره پوښلې ده.
د 5G په برخه کې له کومو ستونزو سره چې مخامخ یو، د دې چې پرته له دې چې موږ د استفادې په مواردو خبر شو په فعالیت پیل کړي. د کازموس پروژې د دې فرصت راکړ چې د استفادې همدغه موارد ورته جوړ کړو چې د 5G ارزښت نور هم زیات کړو او هم پوښتنه چې په کوم مواردو کې چې ورڅخه ګټه اخلو د نیویارک د خاریانو مشکلات به حل کړي.
د کازموس د پروژې ټیم یو نصاب جوړ کړی چې د دغه چټکې شبکې د لومړي ځل استفاده کوونکو، سیمه ایزو زده کوونکو او خونکو لپاره په پام کې نیول شوی.
د لیسې دورې یو زده کوونکی هم خای د رادیو او یا نورو برخو کې د استفادې لپاره لیوی نظری سره راشي او په دغه پلیټ فارم عملی کړي. په دې توګه بعد آی بی ایم شرکت او د لیسې یو زده کوونکی له عین پلیټ فارم څخه ګټه اخلي. اوس خونکی کولای شي چې د موج په ډول او د سیګنال په خبرېدو پوشي او همدارنګه کولای شي چې د ساينس او ریاضي خو استادان شي.
په دغه امتحاني پروژې سره به له 5G انټرنیټ څخه په بیلابیلو برخو کې د ګټه اخیستو ډیر موارد معلوم شي.
قدرت فوق‌العاده طبیعت را نمیتوان شکست داد. پژوهشگران بریتانیایی میگویند که حتی طوفان‌های متوسط میتواند تخته سنگ‌های بزرگی را که وزن هر کدام آن به 10 تن متریک میرسد حرکت دهد. این محققان هشدار می‌دهند که موانع طبیعی که برای جلوگیری از تخریب طوفان‌ها ساخته می‌شود، نتیجه مطلوبی در پی ندارد و حتی پیش‌بینی می‌شود که موانع بزرگ طبیعی ممکن نتواند جلوی تخریب طوفان‌های احتمالی را بگیرد. شرح بیشتر در این گزارش.
تحقیقات تازه در سواحل جزیره وایت بریتانیا نشان می‌دهد که حتی موانع طبیعی جلوی خشم طبیعت را گرفته نمی‌تواند.
This is a natural defense if you like to the land.
این یک مانع طبیعی برای زمین است که در عقب ساحل قرار دارد. همانطور که این منطقه با حذف شدن این سنگ‌های بزرگ از بین می‌رود، خطر بالقوه را برای زمین‌هایی که در عقب آن قرار دارد افزایش می‌دهد.
در 3 سال گذشته، پژوهشگران پوهنتون پورتسموت در بریتانیا با استفاده از تکنولوژی رادیو که آن را در بیش از 100 سنگ بزرگ جابجا کردند، تحرک این موانع طبیعی را ارزیابی می کنند. آنان می گویند که یافته هایشان تعجب آور است.
به عنوان مثال، این سنگ بزرگ که 10 تن وزن دارد، در حدود 10 متر مکان آن از لبه ساحل تغییر کرده است و با در نظر داشت موقعیت، آب و هوا و اندازه موج دریا، این حرکت واقعا قابل توجه است. ما بیشتر شاهد حرکت اشیاء بزرگ هستیم تا حرکت اشیاء کوچک را ببینیم.
پژوهشگران میگویند که کار آنان فراتر از ارزیابی حرکت سنگهای بزرگ در سواحل است. یافته های آنان می تواند خبر شوم را برای جوامع داشته باشد که در سواحل جهان زندگی می کنند.
ما با وضوح شاهد آغاز تغییرات اقلیمی هستیم. ما شاهد طوفان های بزرگ و مکرر خواهیم بود و در نتیجه آن آسیب بیشتر وارد خواهد شد. بنابراین اگر ما درک بهتر از چگونگی واکنش سواحل ما به طوفان های امروزی داشته باشیم، می توانیم آنچه را ممکن در آینده اتفاق بیفتد بهتر درک کنیم.
گروه تحقیقاتی پوهنتون پورتسموت میگوید که یافته های آنان نشان دهنده افزایش خطر بالقوا در جوامع ساحلی است. آنان میگویند که فرسایش سواحل زمین های عقب آن را با خطر روبرو میکند و ممکن است در این زمین ها مکاتب، جاده ها، فابریکه ها و خانه ها قرار داشته باشد که باعث تخریب آن شود.
د مجازی واقعیت د ټکنالوژي یو شرکت کتونکو ته د دې زمينه مساعده کړې چې د وی آر یا مجازی واقعیت د عینکو په سترګو کولو سره له هغه فلم سره چې دوی یې ویني تعامل وکړي او داسې احساس وکړي چې واقعا د فلم په صحنه کې دي. نور تفصیل په ریپورت کې.
کله چې کتونکي له دغو دروازو تیر شي، دوی واقعي دنیا شاته پرېږدي او یوې بلې خیالي نړۍ ته په سفر ځي.
موږ ډریمسکیپ ته د داسې وسایتي شرکت په توګه ګورو چې تاسو داسې ځایونو ته په چکر بیئ چې وخت، فضا او بعد پکې مطرح نه دی.
تصور وکړئ چې تاسو داسې یو ژوبن ته ځئ چې خیالي فضايي ژوي پکې موجود وي، د خزانې پلاتون پسې ځئ او یا هم لوبولاند سفر کوئ.
د یوې شېبې لپاره مې فکر کاوه چې زه په ځمکه کې نه، بلکې له بهر لاندې یم.
د ډریمسکیپ شرکت دغه ډول مجازي سفرونه د هالیوډ د داستانونو او د حیواناتو د مجازي پارکونو د مهارت په یوځای کولو سره ترتیبوي او دغه محتویات ته د مجازي واقعیت د ټکنالوژۍ پر مټ ژوندۍ بڼه ورکوي. Our technology
allows us موږ د خپل ټکنالوژي پر مټ کولای شو ستاسو ټول بدن او حرکات تعقیب کړو او د یو مجازي کاراکټر یا اویتار په شکل مو په مجازي نړۍ کې ور داخل کړو.
زه فکر کوم دا ډول فلمونه به د سینما او تفریح راتلونکي، ځکه تاسو په بشپړه توګه خپل ځان په تجربه کې شامل احساسوئ او دا هیروئ چې په یوې خونه کې ناست یاست.
د مجازي سفر له پیل څخه مخکې سفر کوونکي باید 4 سنسرونه، 2 په لاسونو او 2 په پښو پورې وتړي، شاته یو باکس وتړي او عینکې په سترګو کړي.
موږ د فزیکی او مجازي نړۍ فاصل حد له منځه وړو او تاسو کولی شئ په خیالي نړۍ کې دومره ځان واقعي احساس کړئ چې په یو څراغ سره ځان ته لاره پیدا کړئ.
په شاپرې تړونکې دونکې باکسې کې کمپیوټر او په خونه کې موجود سنسرونه د باک دړو او د ځمکې د خوریدو په شان خاص افکتونه رامنځته کوي. په یو وخت کې شپږ کسان د لسته قول لپاره په دغه تجربه کې برخه اخیستلی شي. دغه شرکت همدا اوس سفر کوونکو ته د نیو مجازي نړیو په جوړولو کار کوي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوې میآفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
و و در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس گسترده داشته و در این بخش مثل همیشه جیلا جان نوری ما را همراهی می‌کند. سلام جیلا جان.
روز سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. بله، چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی و تازه‌های تکنولوژی را گرد هم آوردیم که در این گزارش با هم یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، از درون‌ها می‌توان برای ساختن تعمیرات در آینده استفاده نمود. کارشناسان سی‌وی‌سی و بریتانیایی نوع درون‌های ساختمانی را می‌سازند که به طور خودکار یا اتومات در اطراف تعمیرات پرواز می‌کنند و آنها را بررسی کرده و تخریب تعمیرها را بدون دخالت انسان‌ها می‌توانند بازسازی نمایند. درون‌ها با کامپیوتر وصل است که با تکنولوژی بصری و نقشه 3D یا 3D تعمیر کار می‌کند. زمانی که آنها متوجه خراشتگی یا تخریب تعمیر می‌شوند، سایر درون‌ها کمک می‌گیرند و کار ساختمانی را انجام می‌دهند. پژوهشگران می‌گویند نوع درون‌ها با نرمش بهتر می‌توانند با اشکال مختلف کارهای ساختمانی را به پیش ببرند. پروژه امتحانی که توسط کالج امپریال انجام شد، مواد ساختمانی قابل انتقال و کمک درون‌ها را بررسی کردند. آنها درون‌ها را به طور امتحانی بر فراز تعمیرات فرستادند تا برخی از کارهای ساختمانی را انجام دهند. در خبر جالب دیگر برای علاقه‌مندان نواختن موسیقی، نوع دیسکش‌های هوشمند برقی می‌تواند آینده نواختن موسیقی را تغییر دهد. شرکت مبتکر تکنولوژی موسیقی بریتانیایی دستکش‌های میمو را ساختند که برای افراد کمک می‌کند تا انواع موسیقی برقی را بسازند و بنوازند. این دستکش‌ها که با سنسور کار می‌کند، که اندازه حرکات دست را تنظیم می‌کند و حرکات از مچ دست گرفته الی انگشتان توسط دستکش موقع نواختن موسیقی کنترل می‌شود. این دستکش نظر یکی از هنرمندان موفق است که می‌خواهد هم از ساختن موسیقی لذت ببرد. دستکش‌ها با اینترنت و وای‌فای کار می‌کند و حرکات انگشت را ضبط می‌کند. در قسمت بعدی کسانی که موسیقی می‌سازند برای دستکش از طریق اپلیکیشن یاد می‌دهند که افراد موسیقی را چطور بنوازند. قیمت این نوع دستکش‌ها حدود $3,200 آمریکایی است. در گزارش دیگر از چین، در نمایشگاه بین‌المللی باغداری که در شهر بیجینگ چین برگزار شد، انواع تکنولوژی برای مراقبت از باغ‌ها معرفی شد. در این نمایشگاه بر استفاده از واقعیت مجازی و هوش مصنوعی برای باغداری تاکید شده است. قرار است از این نمایشگاه که شامل 2500 رویداد مختلف برای 6 ماه ادامه دارد، بیشتر از 16 میلیون نفر دیدن نماید. بازدیدکنندگان با پوشیدن عینک‌های واقعیت مجازی تجربه نگاه کردن به چشم پرندگان را می‌بینند. درون‌ها بر فراز نمایشگاه تصاویر زنده را با کمک اینترنت 5G برای علاقه‌مندان نشر می‌کردند. در این نمایشگاه با استفاده از تکنولوژی صدا، انواع صداهای جنگل و پرندگان را برای علاقه‌مندان در اسپیکرها گذاشته بودند. و گزارش در مورد ربات‌های نوازنده، چند عالم چینی نوع گروه موسیقی را ساختند که توسط ربات‌ها اجرا می‌شود. گروه ربات در دانشگاه تسینگا در شهر بیجینگ ساخته شده است. آنها می‌توانند نوازه موسیقی سنتی چینی را بنوازند. این گروه 3 نوازنده دارد که هر کدام به اسمای سنتی چینی نامگذاری شده‌اند. آنها پارچه‌های موسیقی چینی را می‌نوازند که شامل توله و دل می‌شود. اسم این گروه به نام موهی است که از فلسفه چینی موهیزم گرفته شده است و بیشتر در مکاتب و مراکز تحصیلی از آن پیروی می‌گردد. در این گروه از تکنولوژی هوشمند، هنر، عناصر صدای موسیقی چینی استفاده می‌شود. چندین نفر با سابقه بخش کار در کامپیوتر نواختن موسیقی و مجسمه‌سازی و با دانش فلسفه موهیزم این گروه ربات را ساختند. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت آمازون $30 به خدمت آنلاین خود اضافه کرده. شرکت آمازون برای کاربران خود گزینه دسترسی به ذخیره موسیقی چندین چنل آنلاین موسیقی را در بدل پرداخت عضویت ماهانه اضافه کرده است. افرادی که عضویت پرایم آمازون دارند میتونن بر علاوه تماشای نشر فیلم‌ها و کتابخانه موسیقی‌های جهان هم دسترسی پیدا کنند. این هفته در گیم جدید پرطرفدار در بریتانیا و بازار عرضه شد که شامل دیز گان، مورتال کامبت، ورلد وار زی، دیویژن 2 و چند گیم معروف دیگه می باشد. از جمله نسخه جدید گیم فیفا یا مسابقه فوتبال در پلی‌استیشن 4 نیز با کیفیت بالاتر و جالبتر هم عرضه شده. در میان تازه‌های تولید تکنولوژی، ترازوی که میتونه اندازه چربی بدن مشخص نشان بده و قیمت نازل ساخته شده. رینفو ترازوی بلوتوت است که با وصل به تلفن هوشمند در اپلیکیشن میتواند اندازه چربی بدن را دنبال کند. در اپلیکیشن برای برخی از سفارشات برای کاهش وزن نیز موجود است. قیمتی ترازو در مغازه آمازون حدود کمتر از 30 دلار است. برای رقمندای تلفن‌های هوشمند برای گیم بازی کردن، جدیدترین تلفن بازی گیم به نام رد ماجیک 2 با قیمت حدود 800 دلار ساخته شده. علاقمندان گیم ها میتونن که از تلفن هوشمند مانند کامپیوتر گیم یا لپتاپ استفاده کنند. آخذه تلفن الایک تیبی میباشد که گفته میشود یکی از سریع‌ترین سیستم عامل بازی گیم ها دارد. در یکی از گزارش‌های جالب چندین تلفن جدید هواوی بررسی شده که تلفن‌های هواوی در رقابت با تلفن‌های سامسونگ و اپل با گزینه‌های دو کارت تلفن، کامره‌های اضافه و آخذه بالا ساخته شده. قیمت تلفن‌ها در مقایسه با سایر تلفن‌های پیشرفته نازل‌تر بوده و با رنگ‌های جالب هم طراحی شده. برای کسی که علاقه‌مند موتور بدون راننده هستند، شرکت رنو فرانسوی نو موتور ساخته است که مانند یک اتاق هتل با سهولت‌ها می‌باشد. موتور رنو ایزی آلتیمو، موتور بدون راننده با عنوان تاکسی و موتور کرایه‌ای برای سفرهای کوتاه با داشتن 6 چوکی و با امکانات پیشرفته تکنولوژی ساخته شده است. این موتور برقی بوده و کم مصرف می باشد. در میان اپلیکیشن مفید در مغازه گوگل، اپلیکیشن مجانی مون ریدر برای کاربرای تلفن‌های اندروید مجانی بوده و در اپلیکیشن ده‌ها کتاب مختلف به طور مجانی قابل دانلود یا حفظ در تلفن هوشمند است. علاقه‌مندان کتاب‌ها می‌توانند که برخی از کتاب‌های جالب و نظر به موضوع از او بر خود دانلود یا نصب کنند و بدون اینترنت او را بخوانند. برای کسی که علاقه‌مند ساختن موسیقی است، جالب هستند و می‌خواهند که از چند موسیقی به سلیقه خودشان موسیقی درست کنند، اپلیکیشن میوزیک میکر جام می‌تواند کمک کند. با عضویت در اپلیکیشن شما می‌توانید که موسیقی‌های جالب طراحی و دیزاین کنید. این اپلیکیشن در مغازه گوگل به طور مجانی برای علاقه‌مندان قابل دانلود یا نصب در تلفن‌های هوشمند است. یکی چینل های یوتیوب که برای ما جالب بود برای شما هم انتخاب کردیم، چینل HD، چینل ویدیوهای آموزنده برای ساختن چارجرهای مختلف از لوازم برقی که دیگه استفاده نمی کنید را نشان می ده. هر ویدیو قدم به قدم ساختن نوع چارجر از زباله وسایل برقی که استفاده نمی شه نشان می ده. اگر علاقه‌مند ساختن چارجر خودتان هستین این ویدیو را حتما دنبال کنین. دوجا
جیلا جان تشکر، یک دنیا از حضور شما در برنامه.
تشکر از شما.
تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفته‌وار ما در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را به نشر می‌رسانیم. با امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه‌های اجتماعی هم با ما همراه باشید. صنایع ترڅنګ د موټر جوړولو په برخه کې هم هڅې کړې دي او په دغه هیواد کې ځینې تولید شوي موټر د شانګهای کار په نړیوال نندارتون کې معرفي شول. نورحال ریپورت.
د شانګهای 2019 کال د موټر په نړیوال نندارتون کې په چین کې جوړ شوی موټر هم وخدل شول. دغه موټر په زیراکو ټکنالوژي او نقشو مجهز دي. دغه نندارتون چې د اپریل د میاشتې په ورستیو کې جوړ شوی و، ل شلو هیوادون څخه د موټرو د جوړولو شاوخوا زر شرکتونو پکې ګډون کړي وو او د خپل موټرو نوی ماډل او پراتون کې د جوړیدونکو موټرو نمونی وخدلې.
د دانفینګ بریو واریر موټر یو پوزي موټر دی چې د چینایي شرکت دانفینګ موټور کارپوریشن لخوا جوړ شوی. دغه موټر شپږ سیټه لرونکی زغروال جنگي موټر دی چې د 2.2 ملیمتر ګولۍ ورڅخه نشي تیرېدلی. دغه موټر د 300 هارس پاور ډیزلي انجن لري. دغه موټر ډول ډول وسلې او د بيدو مخابره لګولی شي.
د چین د بارونکو لاریو د جوړولو شرکت سینوتراک خپل ځیرکه لاری و خودله. دغه لاری خپل چلیدونکې ده او په اوټومات ډول کانټینرونه باروي او ښکته کوي او له موانع تیریږي.
شاته ولاړ بارونکی موټر یو ځیرکه لاری ده چې د مشخصو اهدافو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغه موټر د مونږ د شرکت د ترانک ټیک د شرکت او د تیانجن د بندر په همکارۍ د یو کال په موده کې جوړ شوی. د تیانجن بندر په دې وروستیو کې دغه ډول څلور لارې وپیرلې او په دغه بندر کې ورڅخه کار اخلي او دا لومړی ځل دی چې په چین کې له جوړو شوو زیرکو لاریو څخه د تجارتي مقاصد لپاره کار اخیستل کیږي.
چې یې زموږ ملک د دې چلنګ چلنګ
د علی بابا شرکت غرفي هم د ځوانانو ډیره توجه جلب کړې و. د ای آر یا اضافي واقعیت د ټکنالوژي پرمټ د لارموندنی زیرک سیستم چې د مصنوعي ذکاوت په مرسته کار کوي کولای شي چې د سړک پر سر موجود وضعیت په ژوندۍ بڼه تشخیص کړي او معلومات په واقعي ډول د چلوونکو مخته په سکرین کې وخی.
مونږ هیله مند یو چې زمونږ ټکنالوژي به چلوونکو ته یو نوې تجربه وي او له دوی سره به مرسته وکړي چې د موټر د چلولو پر وخت د موټر د مخې خوا ته ډیر تمرکز وکړي، ځکه موږ د لارموندنې او نور معلومات چې چلوونکي ورته ضرورت لري د مخې په ښیښې او داشبورډ باندې ورخیو.
د نیو موټر ترڅنګ د موټر د جوړولو ډیرو شرکتونو پراتون کې د جوړدونکو ځیرک موټرو نمونی او نظری هم وښودلې.
په اردن کې د موټر سایکل د بستبندۍ یوې فابریکې چې د ورستیو کې په فعالیت پیل وکړ. د دې فابریکې چارواکي وایي ځوانانو ته د کارموندنې ترڅنګ د دوی لخوا جوړ شوي موټر سایکلونه به په دغه هېواد کې د ترانسپورت او ترافیکي ګڼې ګوڼې ستونزې هم کمې کړي. نو تفصیل ریپورت.
په اردن کې د موټر سایکل د بستبندۍ په لومړنۍ کارخانه کې کارګر د ټایرونو، ماشینونو، څراغونو او نورو پرزو په بستبندۍ بوختي. د اریون موټورز فابریکې په 2013 کال کې د اردن د اسالت په خار کې ورسته لهغه په فعالیت پیل وکړ چې حکومت دغه هیواد په سړکونو د موټر سایکل چلولو ته اجازه ورکړه. د امنیتي دلایلو له امله په اردن کې د موټر سایکل په چلولو په 1940 کال کې بندیز لګیدلی و. د دغه فابریکې هدف دا دی چې ځوانو اردنیانو ته د موټر بدیل وسایط یعنی موټر سایکل جوړ کړي او د ترانسپورتي ستونزو او ترافیکي ګڼې ګوڼې له حل سره مرسته وکړي.
دراجت خفيفه معدل استهلاك الوقود بتاعها جدا
زبوك موټر سایکل سپګ دی د تیلو اوسط مصرفي 550 سی سی دی په قسطه خرڅو او ډیرو ځوانانو ته په نورو ترانسپورتي وسیلو کې د سفر کولو لم مصرفیدونکو پیسو څخه ارزان تمامېږي. موږ د حمل او نقل په برخه کې ستونزې لرو، په همدې خاطر هڅه کوو چې د ډیرو هغه ځوانانو لپاره چې په هانتونو او کار ته ځي ارزان ترانسپورتي وسیلې برابرې کړو.
هغه زیاته کړه کوم موټر سایکل چې په اردن کې بستبندی کیږي له هغو موټر سایکلونو ارزانه تمامېږي چې دغه هیواد ته راوړيږي. یو موټر سایکل معمولا د 2800 او 2600 امریکایي ډالر ترمنځ قیمت لري. دغه فابریکه په اوسط ډول په کال کې 100 موټر سایکل تولیدوي او د خپل تولید د پراختیا لپاره نور کارګر هم روزي. د فابریکې د تولید چارو مسؤل عمل سبا غوي شرکت د موټر سایکل ترڅنګ د نور وسایطو د تولید په اړه هم فکر کوي.
المصنع هو الاول من نوعه في الاردن والشرق الاوسط
دا فابریکه په اردن او منځنی ختیځ کې په خپل ډول کې لومړی فابریکه ده چې موټر سایکل جوړي. د نورو لوی وسایطو په تولید باندې فکر کوو. موږ همدارنګه په خپل نوم ثبت شوی اختراعات لرو چې په خپل ډول کې به مثال دي
ان شاء الله برضه الاولى من نوعها في العالم.
څلور شکلان به فایز خوښ دی چې دغه فابریکې څخه موټر سایکل اخیستي، ځکه د موټر اخیستل او ساتل ورته ګران تمامېدل.
زه په عمان کې کار کوم او د کار ځای ته په تک باندې له 7 څخه زیات وخت مصرفوم. کچیر بیربار نیوی زه خپل دفتر ته په 15 دقیقو کې رسیدم. دلته په اردن کې د ټرافیکو ګڼې ګوڼې لډیر مشکل سره مخامخ کړم، په همدې خاطر مې دغه موټر سایکل واخیست.
د مصنوعي ذکاوت ټکنالوژي په افریقا کې د کارګدان جوړول څرنګه سره مرسته کوي. ډیر خلک دغه ژوي په غیر قانوني بڼه ښکار کوي، ځکه ښکاری په تور بازار کې په ډیر لوړ قیمت خرڅیږي. نو تفصیل ریپورت کې
یو کارګدان له خپل بچی سره د جنوبي افریقا د ژوو د ساتنې په یو خوندي سیمه کې ګرځي. دغه ژوي په افریقا او آسیا کې د ښکاریانو لخوا په غیر قانوني بڼه ښکار کیږي او ښکاری په تور مارکیټ کې خرڅیږي. خود دغه کارګدان د نظارت په پرمختللې ټکنالوژي څارل کیږي. د نظارت په دغه ټکنالوژي کې له مصنوعي ذکاوت څخه کار اخیستل کیږي چې ساتونکي په چټکۍ سره د ښکاریانو په وړاندې خبرګون وښيي. د اکسون سافت شرکت د بازار موندنې د برخې مسؤل کولین ګلیسیر
چې د ویډیوي نظارت سیستم په برخه کې تخصص لري دوه کاله مخکې د غوژو د ساتنې پارک وپیره.
When I had made the decision that we had to do something to protect the animals.
کله چې ما پریکړه وکړه چې موږ باید حیوانات وژغورو او د دې کار لپاره له ټکنالوژي ګټه واخلو نو مصنوعي ذکاوت مو غوړه کړ. په چټکۍ سره مو خپل همکارانو او رئیس سره تماس ونیو او دغه الګوریتم مو جوړ کړ چې د انسان او حیوان ترمنځ توپیر کولای شي.
دا چې ټکنالوژي د انسان او حیوان ترمنځ توپیر کولای شي نو حیوانات په ډیر لږ احتمال سره ناسم الارمونه رامنځته کوي. اوس د کنټرول مرکز ته هغه وخت خبرداري استول کیږي چې یو انسان د حیواناتو د ساتنې سیمه ته داخل شي. کمرې په دقیقه توګه معلوموي چې شکمن کس کومې سیمه ته ننوتلی او د ساتنې ټیم هغه سیمه ته په چټکۍ سره لیږل کیږي. د سیرې د پیژندنې ټکنالوژي د ښکاریانو په تعقیب او ښې پیژندنې کې مهم رول لوبوي او د هغوی د موټرو د نمبر پلیټ په شان نښې معلوموي.
په دې ټکنالوژي سره موږ د متخلفینو په ضد په مؤثره توګه مبارزه کوو. موږ د دوی د چیرې او د موټر د مشخصاتو په هکله معلومات لرو. سیمه ته مو خپل ساتونکي لیږلي او وسلوال ځواکونه هم سیمه ته د رسیدو په حال کې دي او ښکاریانو ته شرایط نور هم سختوي.
په دغه ټکنالوژي سره راټول شوی معلومات د غیر قانوني ښکاریانو له خطر څخه د خوندیتوب لپاره له نورو پارکونو سره هم شریکېدلی سي. بلومر موفوا له 15 کلونو راهیسې د پارک ساتونکي په توګه کار کوي. هغه وایي ټکنالوژي کار اسانه کړی او د تهدیدونو د وضعیت د څرنګوالي په هکله دوی ته تفصیلي معلومات ورکوي.
خو به موږ د پارک شاوخوا ګرځېدو او غزبه به مکوله چې د ممکنه خطر مخه ونیسو. خو اوس په دې کمرو سره هر څه ښه شوي دي او دا یو خوندي پارک دی.
هغه زیاتوي اوس غزمو ته ضرورت نشته او دای خپل کور ته تللی شي او که چیرې کوم مشکوک ښکار شي پارک ته رانږدې شي په خپل موبایل تلیفون کې خبرداری ترلاسه کوي.
تاسو کور ته تللی شئ او لیدلی شئ چې په پارک کې څه حال ده. خپل تلیفون چک کوئ که چیرې کوم اخلال موجود وي هر څه
معلومیږي. د اکسون سافت د شرکت د چیرې د پیژندنې او د موټرو د نمبر پلیټونو د پیژندنې له ټکنالوژۍ څخه د نړۍ په بیلابیلو فرمو کې د انسانانو او ماشومانو د قاچاق کوونکو پر ضد مبارزې کې هم ګټه اخیستل کیږي.
یک پوهنتون امریکایی بازوی روباتیکی را ایجاد کرده که در بازیافت مواد باطل از آن استفاده می شود. این بازوی روباتیک با فشار دادن درک می کند که مواد بازیافت شده شیشه، آهن، پلاستیک و یا چیزی دیگری است و هر کدام را در زباله‌دانی مخصوصی می اندازد. در رابطه توضیح کنیم به این گزارش.
لیلیان چن محصل مقطع ماستری و همکارانش در آزمایشگاه کامپیوتر ساینس و هوش مصنوعی اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس یک بازوی روباتیک را به نام روسایکل انکشاف دادند. این ربات با استفاده از دو انبور که با سنسرهای فشار در آن جاسازی شده، آهن، پلاستیک و کاغذ را نظر به اندازه و درجه سختی از هم فرق می کند. آزمایشات در پوهنتون ماساچوستس نشان داد که این ربات 27 شی مختلف را با میزان 85% دقت شناسایی می کند. روش های سنتی طبقه بندی بازیافت مواد باطله، استفاده از مغناطیس، حرکت دادن کاغذ با جریان هوا و یا هم جدا کردن اشیا را با دست شامل می شود. ماشین های شناسایی مجازی از هوش مصنوعی برای شناسایی اشیا استفاده می کند. ربات فاسپکر شرکت زن روباتیکس در یک ساعت 4000 شی را مجزا می سازد. اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس می گوید که سیستم آنان که به اساس سنسرها کار می کند بسیار آهسته ولی بدقت کار می کند. این اینستیتوت بالای ارتقای ظرفیت ربات های خود کار می کند که در آن نخست از بررسی بصری کار خواهد گرفت و برای اشیای دشوارتر از چک توسط سنسرها استفاده خواهد کرد. این اینستیتوت می گوید که از ربات روسایکل می توان در آپارتمان های رهایشی و محوطه های پوهنتون ها استفاده کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر سال بین 25 تا 26 میلیون تن مواد باطله پلاستیکی تولید می کند که فقط 1/4 آن بازیافت می شود.
داو دیونه کاروان هیله دا چه دیخ پرونه طول مطالب مو خوکشی بیدی. دیخ پرونه پا پای که غوارم یادوانه وکرم. د خبرونه د شوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لاره وي. کاروان د امریکا غږ په پښتو دری او کاروان فیسبوک پانو په ژوندۍ بڼه خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې تل مو سره پات شئ. تر بلې خبرونې الله حافظ.
آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کیسے ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے اور اس کے لیے بنائے گئے قوانین مستقبل میں کیسے اس کی ترقی اور استعمال پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی کانگریس نے اس سال جولائی میں دا فیوچر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس انوویشن ایکٹ کی شکل میں ایک ایسے بل کی منظوری دی جس کا مقصد امریکہ میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں حکومت، کاروباروں، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی کے درمیان ایک پارٹنرشپ کو بڑھانا ہے. اس بل میں امریکی اداروں کو مصنوعی ذہانت پر تحقیق کرنے اور اس کے بارے میں معیار متعارف کرانے کا اختیار دیا گیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسی سال کہا تھا کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے مصنوعی ذہانت میں ہونے والی ترقی کے حوالے سے دنیا کو رہنما اصول مرتب کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ کے علاوہ یورپ بھی مصنوعی ذہانت کے لیے قوانین بنا چکا ہے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ یورپی قوانین اب تک دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت سے متعلق بنے قوانین میں سب سے بہتر ہیں. ان میں مصنوعی ذہانت کو جمہوریت، صحت عامہ اور قانون کی حکمرانی کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے. 2022 کے آخر میں چیٹ جی پی ٹی کے منظر عام پر آنے کے بعد سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ایک مقابلہ ہے اور ساتھ ہی اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں. لیکن کیا مصنوعی ذہانت کے شعبے کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا اس سے ہونے والی ترقی پر صنعتی دور کی ترقی کی طرح مغرب اور امریکہ کی اجارہ داری رہے گی؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس سے انسانی حقوق کا تحفظ اور شفافیت کیسے یقینی بنائے جائیں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم مصنوعی ذہانت کے مستقبل پر بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مصنوعی ذہانت مختلف شعبوں پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیمی میدان کی، جہاں اب بہت سے ملکوں میں اسے بطور مضمون متعارف کروایا گیا ہے. جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ترقی کر رہی ہے اور اس کا استعمال عام ہو رہا ہے، اب باقی دنیا کی طرح پاکستانی یونیورسٹیز نے بھی ٹیکنالوجی میں ان جدید رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنوعی ذہانت کو ایک مضمون کے طور پر متعارف کروا دیا ہے. لیکن اس مضمون میں پڑھایا کیا جا رہا ہے اور کیا ان ڈگری پروگرامز اور کورسز کو پڑھانے اور سکھانے کے لیے تعلیمی اداروں میں وسائل موجود ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے بنائی اپنی اس رپورٹ میں سمن خان نے یہی جاننے کی کوشش کی.
آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے پہلا بنیادی عمل تعلیمی اعتبار سے اس پر عبور حاصل کرنا ہے. ہم آئے ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تاکہ سمجھ سکیں کہ ایک سرکاری جامعہ میں اے آئی کس سطح پر پڑھائی جا رہی ہے.
جو میرا تھیسس تھا ماسٹرز کا وہ بھی یہی تھا، جو ہمارا بون کا فریکچر ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اے آئی کے تھرو، مینس کمپیوٹر ویژن اور ڈیپ لرننگ کی الگوریتھمس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم ایکس رے امیجز کے تھرو یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ریدر جو ایکس رے پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے اندر فریکچر ہے یا نہیں، اور پھر پہلے وہ ڈائگنوز کرے گا، اس کے بعد وہ یہ بتائے گا کہ یہ ہیلنگ کی طرف بھی جا رہا ہے یا نہیں، مینس کہ آپ کا کیلس بن رہا ہے یا نہیں.
ہم لوگ سب سے پہلے جیسے ٹریڈیشنل ماڈلز ہوتے تھے، فلٹرز یوز کر رہے ہوتے تھے، خود بھی یوز کر رہے، اس کے بعد مشین لرننگ آ گیا، مشین لرننگ کے اور ان ڈیپتھ جائیں تو ڈیپ لرننگ ماڈلز آ جاتے ہیں. تو ابھی میں ڈیپ لرننگ ماڈلس پہ ہی کام کر رہی ہوں.
یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور میں ہمارے پاس ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ اے آئی کے کورسز آفر ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر سائنس اور الیکٹریکل کے اسٹوڈنٹس میں اس وقت میجورٹی جو کورسز ہیں وہ اے آئی کے ریلیونٹ ہیں. رفلی 1000+ اسٹوڈنٹس ہر سال تیار کر رہے ہیں اے آئی کے اندر.
یہ ہے انڈر گریڈ کا. جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں نا تو یہ بیسیکلی ایک نا کنسیپٹ ہے جس کے اندر نا پھر کافی سارے سبجیکٹس ہیں جن میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ اور اب جنریٹیو اے آئی ہے.
یہاں طالب علموں کو مصنوعی ذہانت کو روبوٹکس پر اپلائی کرنے کی سہولت بھی میسر ہے.
جیسے انسانوں کو اپنی انٹیلیجنس کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے باڈی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنے ہاتھ ہلا کے جیسچرز دینے پڑتے ہیں، چہرے کو ہلا کے کسی طریقے سے لوگوں کو کنوینس کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے روبوٹس بھی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ظاہر کرنے کے لیے باڈی کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں. ہمارے انجینئرنگ پروگرامس اور سائنسز کے جو پروگرامس ہیں وہ بھی کافی حد تک ریویمپ ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن کہ جو باہر کی دنیا میں کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ریلیونٹ چیزیں یہاں بلڈ ہو سکیں. سو آئی تھنک دیٹ دیر از اویئرنیس. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ایکسپوجر کی تھوڑی بہت کمی مجھے محسوس ہوتی ہے.
مختلف کورسز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سبجیکٹ کی شمولیت سے لے کر اے آئی کی خصوصی ڈگری اور ریسرچ مصنوعی ذہانت اس جدید دنیا میں داخل ہونے کی جانب تو ایک مثبت قدم ہے، لیکن کیا یہ ایک وسائل سے بھرپور سفر ہے یا پھر اس میں چیلنجز بھی درپیش ہیں؟
ریسورسز وائز دیکھا جائے تو ابھی ہم ریسورسز وائز بہت پیچھے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے تھوڑے سے بھی ایک سمپل اگر میں بات کروں، ایک ماڈل ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے ٹرین کروانا ہے اور ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے، ایک تو ہمیں ڈیٹا نہیں ملتا جلدی، ایون کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں میڈیکل سے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں بہت سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ کبھی کسی کے پاس جاؤ اس سے ڈیٹا لو، کبھی کسی کے پاس جاؤ اس سے سائن کرواؤ کہ ہمیں پبلکلی ڈیٹا اویلیبل کر دیں پیشنٹس کا، وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ اویلیبل بھی ہو جائیں تو جو کمپیوٹیشنل ریسورسز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے ہمیں کمپلیکس جو ہیں ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، جی پی یوز والے سسٹم چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ موسٹلی پاکستان میں ابھی اتنے نہیں اویلیبل.
وسائل کی محدود دستیابی کے باعث اس مضمون کو پڑھانے والوں کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ تعلیم اور تحقیق کے بعد مصنوعی ذہانت کو مشینوں پر آزمانے کے لیے جس انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے وہ محدود سرمایہ کاری کے باعث طالب علموں کو تاحال تو پاکستان میں دستیاب نہیں.
ہم نہ اے آئی کے نہ ریسیونگ اینڈ پہ شاید کبھی نہیں ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر، اتنا بڑا ڈیٹا بیس پلیٹفارم نہیں ہے. ہم نہ سرونگ میں ہمیشہ رہیں گے. سرونگ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ایون ابھی بھی یونیورسٹیز میں لیبس میں ٹاپ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں اور وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ باہر چلے جائیں. اس کا اگین ایڈوانٹیج یہ کھڑا ہے کہ ہم نے بچہ ٹرین کیا اور اس نے جا کے پھر ایک انٹرنیشنل ڈگری وہاں سے کی اور پھر وہ لرن کرنے کے بعد اگر وہ چاہے تو پاکستان آ کے سرو کرے، ورنہ وہاں پہ سرو کرے اور ہمارے پاس پھر زر مبادلہ بھیج دے.
ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نجی سطح کی بعض یونیورسٹیز اے آئی مضامین میں سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات دینے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، لیکن مصنوعی ذہانت کے شعبے میں پاکستان کو اپنی ایجادات متعارف کرانے کے لیے بڑی سطح پر طالب علموں کو مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
جیسے جیسے چیٹ جی پی ٹی کے ہم فوائد اور نقصانات اور خطرات پر بحث کر رہے ہیں، ایک طرف امریکی ماہرین تعلیم جو ہیں وہ اے آئی سافٹ ویئر کے حوالے سے، چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے کافی حد تک پریشان اس لحاظ سے ہیں کہ جس طرح کے ہائی اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مضامین لکھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی سپورٹ سے کہ انہیں اس پہ کامیابی مل سکے، بعض افراد کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اس طرح کے تحقیقی مقالے یا ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ بھی اس سے لکھے جا سکتے ہیں، مختلف مضامین اور ادبی تحریریں تک اس سے لکھی جا سکتی ہیں. تو تعلیمی میدان میں کیا خطرات ہیں، چیٹنگ کے حوالے سے کیا خطرات ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جب تک ہم یہ رپورٹ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مین وائل آپ کو اگر یہ بتاتے چلیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے جس طرح چیزیں چینج ہونا شروع ہوئیں، چیٹنگ ایک میجر کنسرن رہا سرکا یا جالسازی کا یہ راستہ کہ جو بھی تحریریں لکھی جائیں گی، جو بھی کنسرنز ایڈ کیے جائیں گے، خاص طور پہ تعلیمی میدان میں جو ٹیچرز ہیں وہ اس لحاظ سے کافی کنسرنڈ ہیں. اور اس سے پہلے پلیجرزم کے سافٹ ویئرس ہوتے تھے، لیکن کیا یہ پلیجرزم کے سافٹ ویئرس جو ہیں وہ وے کر سکیں گے، وہ یہ والی جو چیٹنگ ہے، یہ جو کاپیز لکھی جا رہی ہیں ان کو پکڑ سکیں، اس حوالے سے اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
2022 میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پر مبنی چیٹ جی پی نامی تحریری آلے نے فوری پذیرائی حاصل کی، لیکن اس نے کئی خدشات بھی پیدا کیے، خاص طور پر سکولز میں. ہائی سکول کی طالبہ گیلون فکس کے سامنے ایک چھوٹی سی کمانڈ سے جین ایئر نامی اس کتاب کی سمری آ گئی جو اسے سکول کی ایک اسائنمنٹ میں پڑھنے کے لیے دی گئی تھی.
میرے خیال میں اس کی کارکردگی کافی اچھی ہے.
لوپ لائک ٹیلر جیسے کچھ اساتذہ فکر مند ہیں کہ مفت میں دستیاب اس سافٹ ویئر کو طلبہ ہوم ورک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو ان کی سیکھنے کی صلاحیت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے.
جیسے کہ تنقیدی سوچ و بچار جس کی ہم سب کو بحیثیت انسان ضرورت ہے اور تخلیقی صلاحیت اور خود کچھ کرنے کی کوشش جو کہ طلبہ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ کہنا کہ یہ ہم نے کیا ہے.
امریکہ بھر میں سکولز اپنے کمپیوٹرز اور نیٹ ورکس پر چیٹ جی پی ٹی تک رسائی کو محدود کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. سین فرانسسکو میں قائم اوپن اے آئی کے تیار کردہ چیٹ جی پی ٹی کو انٹرنیٹ پر دستیاب متعدد زبانوں کے مواد کو استعمال کرتے ہوئے تربیت دی گئی ہے. جب اسے اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ الفاظ کی سب سے ممکنہ ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے ایک رد عمل پیدا کرتا ہے اور انسانی سوچ سے ملتا جلتا اصل متن تخلیق کرتا ہے.
اس کی کوئی ماخذ دستاویز نہیں درست یا کوئی ایسی واضح مثال نہیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اسے کہیں سے نقل کیا گیا ہے.
اینی چچٹالی ٹرنیڈین کی چیف پروڈکٹ آفیسر ہیں. ٹرنیڈین کی سروس کو 140 ملکوں میں تعلیم دان تعلیمی سالمیت یقینی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹرنیڈین کا جالسازی کو پکڑنے والا سافٹ ویئر ممکنہ مماثلت کے لیے انٹرنیٹ کی جانچ کر کے طلبہ کے لکھے کی صداقت کو پرکھتا ہے، لیکن جب اے آئی یا مصنوعی ذہانت کے ذریعے متن لکھا جاتا ہے تو ہر سطر منفرد ہوتی ہے جس سے دھوکہ دہی کا پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے. تاہم اے آئی کی تحریر کا ایک امتیازی عنصر بھی ہے.
وہ ایک بہت زیادہ ایوریج انداز میں لکھتے ہیں جبکہ ہر انسان کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے. ہم سب کا لکھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لہٰذا ہم ایسے ڈیٹیکٹرز بنانے کے قابل ہیں جو ایسے کیسز کی شناخت کر سکتے ہیں جن میں پورا کا پورا متن مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے اسی کے انداز میں لکھا گیا ہو.
ٹرنیڈین کا چیٹ جی پی ٹی کا یہ ڈیٹیکٹر اس سال کے آخر تک منظر عام پر آنے کی توقع ہے. وانگ کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے آلات کا مقابلہ کرنا ایک مسلسل چیلنج ہوگا جو تعلیمی منظرنامے کو بدل دے گا.
بہت ساری چیزیں جنہیں ہم اصولوں یا پھر پرانی اقدار کے طور پر دیکھتے ہیں اب انہیں تبدیل ہونا پڑے گا.
ممکن ہے کہ ایک روز مصنوعی ذہانت کو کمرہ جماعت میں اسی طرح قبول کر لیا جائے جیسا کہ کیلکولیٹر کو. استاد سٹیو رائٹ اس وقت بہت متاثر ہوئے جب ان کے طلبہ نے چیٹ جی پی ٹی کے استعمال سے ان کی کیلکولس کلاس کے لیے اسٹڈی گائیڈ بنائی.
چیٹ جی پی ٹی کین میک اس
دیکھیے، اگر چیٹ جی پی ٹی آپ کو یہ کہنے پر مجبور کر دے کہ اب میں اپنے طلبہ کو فرسودہ طریقے سے سیکھنے کا نہیں کہہ سکتا بلکہ اب مجھے خود زیادہ گہرائی میں جا کر انہیں سوچنے پر قائل کرنا ہوگا کہ آیا وہ واقعی کچھ سیکھ رہے ہیں، ایسا ہو جائے تو بہت زبردست ہوگا.
یہ واضح ہے کہ اب سکولوں اور دیگر جگہوں پر ایک نئے مستقبل کو لکھنے میں مصنوعی ذہانت یا اے آئی کا اہم کردار ہوگا. میٹ ڈبل کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ.
گزشتہ تقریباً 2 سال میں کئی شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے سافٹ ویئرز استعمال ہونے لگے ہیں اور اسے ایک ٹول کے طور پر استعمال کر کے کارکردگی میں بہتری بھی لائی جا رہی ہے. ایک طرف مصنوعی ذہانت سے آرٹ ورکس تخلیق ہو رہے ہیں اور دوسری طرف طب کے شعبے میں اسے سرجری کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. فائنینشیل ماڈلز، تعلیم و تدریس اور تحقیق میں اس سے جدت لائی جا رہی ہے. غرض یہ کہ اب اس کا استعمال ہمیں زندگی کے تقریباً سبھی شعبوں میں کسی نہ کسی شکل میں دکھائی دے رہا ہے. آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر راؤف عارف ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس پورے حوالے سے بات کرتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو تحقیق کی ہے مصنوعی ذہانت کے بارے میں کافی زیادہ ہے، تو کیا اس وقت جو قوانین بن رہے ہیں اور خاص طور پہ اس وقت جب ہم ڈیولپمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو انسانی حقوق کیسے متاثر ہو رہے ہیں، تحقیق کیسے اس سے امپیکٹ ہو رہی ہے اور خاص طور پر کریٹیویٹی پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. روف بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. کیا کوئی خطرہ ہے انسانوں کو مصنوعی ذہانت سے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے بہت سے ریسرچرز اس بارے میں لکھ چکے ہیں آلریڈی؟
بہت شکریہ اسد، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی. تھوڑا سا میں اس بارے میں خطرے کی بات سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بتانا چاہوں گا کہ ہم اس کے بارے میں پریشان کیوں ہیں، کیونکہ آرٹیفیشیل ذہانت یا مصنوعی ذہانت تو ہمیشہ سے ہی ہمارے ساتھ رہی ہے، لیکن اب مین پرابلم یہ ہے کہ جو پہلی جو ٹریڈیشنل آرٹیفیشیل ذہانت جس کو ہم ڈیل کرتے رہے ہیں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ ری ایکٹیو ہوتی تھی. ہم نے قانون سیٹ کیے ہوئے تھے، قاعدے سیٹ کیے ہوئے تھے، جو بھی ہم اسے ٹاسک دیتے تھے یہ اسی ٹاسک کو کرتی تھی, پھر جنریٹو اے آئی آ گئی, اس کی وجہ سے وہ پرو ایکٹیو ہو گئی کہ وہ کئی ٹاسک کو وہ خود بخود پرفارم کر سکتی ہے. جو تیسرا لیول ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, وہ ایج اے آئی کے نام سے جانا جاتا ہے, جو جس کا مطلب ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس, جو ہیومن بینگس انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی. جو چوتھا جو فائنل لیول ہے, جو ابھی تک ہائپوتھیٹیکل اسٹیج میں ہے, ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا, وہ سپر انٹیلیجنس ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہیومن بینگ کی کیپیسٹی کو ایکسیڈ کر جائے گی. اگر تو یہ اسی ڈائریکشن میں جس طریقے کے ساتھ ہم انوویشن دیکھ رہے ہیں چلتا رہا تو واقعی خطرہ ہے. یہ ایک دو دھاری تلوار ہے اسد. یہ بہت فائدہ بھی دے سکے گی بہت ساری اکانومیز کو, اور بہت ساری اکانومیز کو بریک بھی کر سکے گی, خراب بھی کر سکے گی. بہت سارے ہمارے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر, تعلیمی میدان کے ادارے, کریٹیویٹی کے ادارے, بہت سارے جو روٹین ٹاسک ہیں, یہ ان کی اکانومی کو بھی بہت برے طریقے کے ساتھ متاثر کرے گی. کیونکہ پرابلم اس وقت یہ ہے اسد کہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے, انوویشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف ہم اپنے ہیومن بینگس کو ٹرین نہیں کر پا رہے کہ وہ اب اس اکانومی سے فائدہ لے سکیں, بلکہ بہت ساری جاب ڈسپلیسمنٹ ہونے کا خطرہ.
لیکن ایک چیز روف, جو ہم اب قوانین کے حوالے سے بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں بھی, کہ دنیا میں قوانین بن رہے ہیں, امریکہ نے بھی ایک انوویشن ایکٹ پاس کیا.
جی,
کیا یہ انوویشن ایکٹ پاس کرنا اور یورپ میں جس طرح کے قوانین بنے ہیں وہ میچ کر سکے گا جس سپیس پہ اے آئی میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹس, اس کو کیچ اپ کر سکیں گے, اس پہ جنرلی یہ ریگولیٹ ہو بھی سکتا ہے شعبہ؟
اسد یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. بیسیکلی آپ دیکھیں دو تین چیزیں اس میں. ایک تو یورپ اس کئی سٹیجز سے اس ایکٹ پہ کام کرتا رہا, جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو اپنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایکٹ پاس کیا ہے وہ موسٹ کمپریہنسو ہے پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو. امریکہ میں اس وقت دیکھیں جو ایگزیکٹو آرڈر تھا اے آئی کے اوپر جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس نے کیا, ہاں جی, اس سے زیادہ اس پہ کام شروع ہوا. لیکن ابھی تک امریکہ میں کوئی ایسی فیڈرل لیول کی کمپریہنسو لیجسلیشن نہیں ہے.
ابھی تو انہوں نے اتھارٹی دی ہے ایجنسیز کو, کہا ہے کہ اس حوالے سے کام کریں. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس کو کیچ اپ کر سکتے ہیں اتنی تیز پروگرس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہو رہی ہے ادارے, یا اگر ہم قوانین یا قانون ساز بنانے ادارے جو ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو کیچ اپ کر سکتے ہیں؟
میرا نہیں خیال, کیونکہ ہم آلریڈی ٹو لٹل ٹو لیٹ میں ہیں, بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اسد, جو ہمارے قانون سازنگ والے ادارے ہیں وہ کس حد تک رابطہ کر رہے ہیں ایکسپرٹس کے ساتھ, یہ ایک بڑا پرابلم ہے.
کون کون پینل پہ ہے اور کون ان کو ایڈوائز کر رہا ہے؟ تو اس میں ایک چیز جو مغرب اور امریکہ کے بارے میں کہی گئی, اور اب تک ایک سرٹن فیکٹ بھی ہے کہ جو انڈسٹریل دور تھا اس سے آن ورڈ جتنی صنعتی ترقی ہوئی وہ امریکہ یا یورپ میں زیادہ دیکھی گئی. کیا اب بھی آپ کو یہی لگتا ہے کہ اجارہ داری امریکہ اور یورپ ہی کی رہے گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بھی؟
مجھے لگتا ہے یہ دی ادر وے راؤنڈ ہوگا, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے بہت سارے مواقع ڈیولپنگ ورلڈ کو فراہم کیے ہیں. بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس میں وہ ترقی کر سکتے ہیں, جس میں وہ اس بدلتی ہوئی اکانومی سے فائدہ لے سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں انڈسٹری لگانے میں بہت پیسے لگتے ہیں, لیکن اے آئی کے سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں اتنے پیسے نہیں لگتے. ٹھیک ہے, کانٹینٹ جنریشن, کانٹینٹ کریشن بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں اسد کہ ایک ایوریج ہیومن بینگ اگر وہ ٹائپنگ کرتا ہے تو وہ 40 ورڈز ٹائپ کرتا ہے. اگر آپ ایک سکلڈ ایوریج ہیومن بینگ کو لے لیں تو وہ 80 ورڈز کو ٹائپ کرے گا. جنریٹیو اے آئی ہنڈریڈز آف ورڈز کو ٹائپ کر دیتا ہے چند سیکنڈز کے اندر, پورے پورے پیراگرافس کو ٹائپ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا دیکھیں ڈائنامک ہے جس سے ڈیولپنگ ورلڈ فائدہ لے سکتی ہے. بہت ساری ایسی جابز ہوں گی جو مختلف جگہوں پر شفٹ ہو جائیں گی. ایز لانگ ایز انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے, ایز لانگ ایز ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہیں, ہم اس کا بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اجارہ داری شفٹ ہو جائے گی
مغربی ممالک اور یورپ جو ہے یا امریکہ جو ہے اس سے یہ شفٹ ہوتی دکھائی دے گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کریٹیویٹی میں کوئی فرق آئے گا, تخلیقی صلاحیتیں, یہ جو قوانین بنانے کی بات کی جا رہی ہے یورپ کو اگر ہم ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ یوز کریں, کچھ فرق پڑے گا تخلیقی صلاحیتوں پہ یا یہ کریٹیویٹی پہ کسی قسم کی ہرڈل ہو سکتی ہے؟
تخلیقی صلاحیتوں پہ فرق ضرور پڑے گا, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے اب ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم پڑھاتے ہیں وہ ریلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں چیٹ جی پی ٹی اور دوسرے جنریٹیو اے آئی ٹولز اور ٹیکنالوجیز پہ, تو انہوں نے سوچنا کم کر دیا ہے. جو پرابلم سالونگ اسکلز ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں یونیورسٹیوں میں, اور وہ ایک دم سے وہ ریلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھ لو. تو تخلیقی صلاحیت جو ہے اس پہ
اسٹوڈینٹس کے ریفرنس میں تو آپ نے کہا کہ تخلیقی صلاحیت پہ فرق پڑے گا, لیکن اوور آل جو ہم کریٹیویٹی دیکھتے ہیں, جو قوانین بن رہے ہیں وہ اس کو امپیکٹ کر سکیں گے؟
اگر قانون سازی کے حوالے سے دیکھیں, اگر سخت قوانین بنے اور اگر کمپنیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو بالکل فرق پڑ سکتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا کیونکہ اس میں اکنامک فیکٹر بہت بڑا انوالو ہے, اس کے بہت بہت زیادہ اس کے مالی فوائد ہیں جس پہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو آلریڈی ایک نیا جس کو گولڈ مائن کے طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھ رہا ہے. جو بگ ڈیٹا ہے اسد, وہ اس وقت وہ آئل ہے جس بھی ملک کے ہاتھ میں زیادہ بگ ڈیٹا ہے وہ زیادہ بڑی اکانومی بنتا چلا جائے گا.
تو جو بڑی کمپنیز ہیں, کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز یا ٹرانس نیشنل کمپنیز کے حوالے سے یہی بات ہوتی ہے کہ ان کی ایک اجارہ داری ہے دنیا میں, وہ آپ سمجھتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی نظر آئے گی؟ مائیکروسافٹ نے چیٹ جی پی ٹی میں جس طرح سے انویسٹ کیا شروع میں, اور اس طرح بڑی کمپنیز جو ہیں وہ زیادہ آر این ڈی کے لیے اسپیئر کر سکتے ہیں فنڈس, تو ان کی اجارہ داری آپ کو خطرہ لگتا ہے اس کا؟
مجھے لگتا ہے کہ ان کی اجارہ داری بڑھتی چلی جائے گی. جتنی بڑی کمپنیز ہیں, جتنا زیادہ ان کا ایکسیس ٹو ڈیٹا ہے, اتنا ہی زیادہ ان کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سافٹ ویئرس کامیاب ہوں گے, اور بڑی کمپنیز بڑے طریقے کے ساتھ انفلوئنس کریں گی دنیا میں. جو چھوٹی کمپنیز ہیں, یہ جو نئی دنیا کی جو اکنامک اور اقتصادی جنگ ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اس اجارہ داری پہ اور ڈیٹا ایکسیسیبلٹی کے اوپر منحصر ہے.
رائٹ روف, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ہم جوائن کر رہی ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے, جو خاص طور پہ نظر رکھتا ہے ایک یونٹ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے, اور کس طرح سے جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کے حقوق پر فرق پڑ رہا ہے, اس کانٹیکسٹ میں بات ہو سکتی ہے. حاضرہ مریم ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ایمنیسٹی کے ٹیکنالوجی اینڈ ہیومن رائٹس پروگرام سے منسلک ہیں, اس وقت لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. حاضرہ بہت شکریہ آپ کا. مصنوعی ذہانت کی وجہ سے کیوں خدشہ ہے کہ انسانی حقوق متاثر ہوں گے؟
ایک تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کافی دنیا کا سب سے بڑا ٹاپک بن چکا ہے پچھلے دو سالوں میں جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا ہے, مگر بیسکلی ایمنیسٹی انٹرنیشنل میں ہم نے کافی تحقیقات کی ہیں جہاں پہ ہمیں پتا چلا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز کی وجہ سے انسانی حقوق میں کافی ایک امپیکٹ پڑتا ہے. تو ایک تو ہم ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں, فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی, اور نیو یارک میں ایون آکیوپائڈ پیلستینین ٹیریٹریز میں, انڈیا میں بھی ہم نے کافی تحقیقات کی ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کے خلاف ریسزم ڈسکریمنیشن اور زیادہ بڑھتا ہے. اور ایک اور ہم لوگ جیسے پبلک سیکٹر میں بھی دیکھتے ہیں آٹومیشن اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی, اسپیشلی جب گورنمنٹ کے ادارے یوز کرتے ہیں ویلفیئر ڈسٹریبیوشن میں, ویلفیئر بینیفٹس میں, ادھر بھی کافی انسانی حقوق اور مطلب ہیومن رائٹس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. ایک ہم نے کیس اسٹڈی پچھلے سال کی تھی سربیا کے اوپر, اور ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں سوشل کارڈ رجسٹری سسٹم, اور یہ سسٹم اصل میں ورلڈ بینک نے فنڈ کیا تھا, اور اس سسٹم کے وجہ سے کافی جو روما کمیونٹی تھی اور جو کافی لوگ جو آلریڈی سربیا میں کافی ریسزم کافی ڈسکریمنیشن فیس کر رہے تھے, ان سے ان کے ویلفیئر بینیفٹس واپس لے لیے گئے تھے. تو بیسکلی یہ جو ٹیکنالوجی, جب بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کسی بھی جگہ آپریٹ ہوتی ہے, ایک کانٹیکسٹ میں آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور بیسکلی اس کانٹیکسٹ میں جو بھی ریسزم ڈسکریمنیشن اس طرح کی چیزیں اگر کہیں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو زیادہ مزید بڑھاتی ہے.
تو جو قوانین دنیا میں مصنوعی ذہانت کے لیے بن رہے ہیں, کیا یہ شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کافی ہوں گے؟
نہیں, یہ بہت ہی مشکل ہے کہنا, اور ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب بھی یہ قوانین آگے آ رہے ہیں, تو جیسے ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہو گیا یا کافی دیگر آرگنائزیشنز ہو گئی جو انسانی حقوق کے لیے لڑتی ہیں, ان سے بات چیت حکمران بالکل نہیں کرتے. ہم سے بھی کولیبریشن کبھی اتنی ہوتی ہے نہیں جب ہم زیادہ اکاؤنٹیبلٹی یا ٹرانسپیرنسی کے لیے سوالات کرتے ہیں حکمرانوں کے ساتھ. ریسنٹلی ایک اگزامپل میں دے سکتی ہوں, ہم نے ایک انویسٹیگیشن تھوڑے ہفتے پہلے ہی لانچ کی تھی ڈنمارک ویلفیئر سسٹم کے اوپر, اور اس میں جیسے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی گورنمنٹس یوز کرنی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون لوگ بینیفٹ فراڈ کمٹ کر رہے ہیں. جب ہم لوگ حکمرانوں کے پاس یا دیگر اداروں کے پاس گئے کوڈ لینے کے لیے یا اور سوالات ان لوگ سے کیے کہ کیا آپ ہمیں ایکسیس ٹو کوڈ دے سکتے ہیں, زیادہ ٹرانسپیرنسی بتا سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے کام کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ زیادہ تر کولیبریٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی مشکل بیٹل ہے کیونکہ زیادہ تر انفلوئنس ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں بگ ٹیک کمپنیز کا ہے اس پورے معاملات میں, مگر خالی بگ ٹیک کمپنیز نہیں, اسمال جو چھوٹی ٹیک کمپنیز ہیں وہ بھی کافی لابی کرتی ہیں بگ ٹیک کمپنیز کے ساتھ ان ریگولیشن
جو قانون ساز یہ قوانین بنا رہے ہیں, جو لا میکرز یہ قوانین بنا رہے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ متعلقہ شعبوں کو پوری طرح سے اس قانون سازی میں شامل کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک انچارٹڈ ٹیریٹری ہے, کوئی بھی مشاورت ان قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے.
جی وہ بالکل شامل نہیں کر رہے ہیں, بیسکلی وہی میں کہنا چاہوں گی, جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کی یہ پورے قوانین میں زیادہ انفلوئنس ہے بنسبت وہ لوگ جو اس ٹیکنالوجیز کی وجہ سے زیادہ امپیکٹ ہوئے, یا ہمارے جیسے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ تر مطلب زیادہ بات چیت حکمران وغیرہ نہیں کرتے, زیادہ تر وہ ٹیک کمپنی اور ان کی لابیز کو سے ہی انفلوئنس ہوتے ہیں.
بہت بہت شکریہ حاضرہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں. حاضرہ مریم ناظرین ہمارے ساتھ تھیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے. ڈاکٹر راؤف عارف نے ٹاس اینڈ یوسی سے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں. آج کے پروگرام میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو قوانین بن رہے ہیں وہ کس طرح سے انسانی ترقی اور خاص طور پر انسانی حقوق پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور یہ قوانین کتنے ضروری بھی ہیں, اور کس حد تک یہ ریگولیٹ کریں گے انڈسٹری کو, اور کیا یہ ریگولیٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی ٹھیک ہاگئی, او بیا د فلگ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک ہاگئی, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن ٹھیک ہاگئی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ڈی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.